امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز، د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته په سیمه کې بدلون راغلی دی، او عراقي او شیعه قواوې د هغه ملک په شمال کې د هویجه ښار ته چې د داعش د ملیشه او اخري پوخ سنګر وو داخلي شوي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره د ملاقات نه وروسته په یوې خبري غونډې کې کړې دي. د امریکا غا ګردو څنګه د یو سوال په جواب کې ښاغلی ټیلرسن ویل چې پاکستان سره په ملګرتیا اعتماد لري، او د پاکستان سره ملګرتیا یوازې د افغانستان په واجه نه بلکې د پاکستان د ثبات لپاره هم ده. دا لومړی ځل ده چې د ولسمشر ترامپ د سرګندونو وروسته د امریکا او د پاکستان وردو مقاماتو د دوه اړخیزو همکاریو په باب خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزیر جیم میتس او د لوی درسي جوزف ډنفورد د سرګندونو په مقابل کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته په سیمه کې بدلون راغلی، او په افغانستان کې هم د جګړې شکل د بدلون په حال کې دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د مقام د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غږ ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا د مشرانو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استمایه غونډه کې ویل چې امریکا به افغانستان یوازې پرې نږدي. او دا هم یو تازه لنډ خبر، د نایجیر په جنوب لویدیځ کې د امریکا د کوماندو په خاص قواو باندې په یوې حمله کې درې تن عسکر مړه او دوه نور زخمي شوي دي. په افریقا کې د امریکا قومندانې ویلي چې دغه د امریکا د کوماندو عسکر په نایجیر کې د هغه ملک عسکرو ته د دې روزنه ورکوي چې په سیمه کې د هغو افراطیانو په شمول چې د مالی نه نایجیر ته ورځي څنګه مقابله وکړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د عراق حکومتي او شیعه قواوې د هغه ملک په شمال کې د هویجه ښار ته چې د داعش تر ډلې اخري پوخ سنګر وو داخلي شوي دي. د هویجه د ښار د نظامي عملیاتو قومندان عبدالامیر رشید ویلي دي چې د دوی او د شیعه قواوو د دغه ښار په مرکزي برخو هجوم وروړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ملیشو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی قواوې د پرمختګ په حال کې دي. پرون د سعودي عربستان پادشاه سلمان مسکو ته ورسېده، او دا اول ځل ده چې د سعودي عربستان یو پادشاه روسیې ته په سفر ځي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بالته په روسیې کې د خپل څلور ورځني سفر په دوران کې نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټاکر شوی چې دغه دواړه مشران به په نړۍ کې د تیلو د مارکیټ او د سوریې د جنجال په باب بحث وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په بلې هفتې کې د ایران په مقابل کې د امریکا د پالیسیو په باب وینا وکړي، او داسې ګمان کیږي چې هغه به په دغې وینا کې دا هم وایي چې د ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه نوره د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه ده. د امریکا حکومت باید د اکتوبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې خپل کانګرس ته د دې اطلاع ورکړي چې ایران اوس هم د دغې موافقې ته احترام لري او کنه، او هم هغه د احترام او هم هغه د امریکا په ګټه ده او کنه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې لاس ویګاس ته تللی چې هلته تحقیقونکو خپل هغو هڅو ته دوام ورکړی چې دا معلومه کړي چې ولې یو وسلوال سړي د هوټل د یوې کوټې نه په هغو خلکو ډزې وکړي چې د موسیقۍ د یو پروګرام د اورېدلو لپاره راغونډ شوي وو. ښاغلي ټرمپ هلته په لاس ویګاس کې ویلي دي چې دا زما دپاره شخصا ډېره د غم او د خفګان روز ده. ټاکل شوی چې ښاغلي ټرمپ او د هغه میرمن به د دغې پیښې د قربانیانو د کورنۍ د غړو سره هم وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې هغه به د دې کال په اخر کې د دې فیصله وکړي چې بیا ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي او کنه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل او اوس پام وکړئ دې راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست له پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د جمهوري ریاست د ویان یو مرستیال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو او سلا مشورو دغه لړۍ دوام لري. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا دا ډول غونډې د هغې ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره مهمې بولي چې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. په دې باره کې د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ رپورټ جوړ کړی.
کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر او د سولې له خبرو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د موجوده ستونزو د حل او له فرصتونو څخه د استفادې په هدف یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره مشورتي ناستې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سه شنبه د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نوموړی وایي ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره سلا مشورې کړي او وروستۍ ناسته یې په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او کابل ته د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته له رامنځته شوې فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته د فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوې پړاو د غټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلې او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د دغه نوې پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز لکتنی ورسته چې د همدی او نوی د اکشن به پورت په آر کې وشو جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریز کې بدلون راغلی. باور داده چې د پاکستان په دریز کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي ل اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو ورسته چې د نړیوال ټولنې له لوري اچول شوی رامنځته شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. ښاغلی غني ویلي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي د پاکستان لپاره یو فرصت دی ترڅو د تروریزم ضد کمپاین سره یو ځای شي. هغه ویلي چې توپ د پاکستان په میدان کې دی او دا چې څنګه استفاده ترې کوي دا د پاکستان کار دی. لدې سره د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي سیرو سره مشورتي ناستې د سولې تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهم دي. لدې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولای شي له یو قوي دریځ له پاکستان سره د سولې خبرو ته کښینی او په اړه یې خپلې پریکړې اعلان کړي.
فکر کوم دا ډول غونډې ډېرې مهمه دي د ملت په توګه د افغانستان او د افغانانو لپاره او باید د دغه کړنې لپاره اوسنی حکومت وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې منځته راولي چېرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کېږي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناست کې له پاکستان سره د سولې د خبرو له پیلې دوه ملاتړ اعلان او ټینګار وکړ چې په دوه خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره د تیرې هفتې د مذاکرات په باره کې سلا مشورې پیل کړې دي. په ار کې په همدې باره کې د پخوانیو جهادي مشرانو سلا مشورې واورېدلې. د ارګ د بیانې په اساس دغو مشرانو د پاکستان سره د خبرو ملاتړ کړی دی. د کابل پخوانی والی او د سولې د شورا غړي حاجي دین محمد سره مرکه لرو.
حاجي صاحب دین محمد، په دغه غونډه کې د بلل شوو کسانو د باجوه خصوصا د پیشنهادونه چې وو په دې باره کې تاسو کسانو سره مشورې ورکړلې او کومې مهمې مسلې وي چې هلته د کسانو وویلې؟
مهمه خبره دا وه چې په هر صورت کې په کار ده چې پاکستان سره روابط جوړ شي. دا یو خبره وه. او دویمه خبره دا وه چې د افغانستان استقلال او د خاورې تمامیت دا باید په رسمیت وپېژندل شي. نو بیا په همدې اساس باندې که افغانستان چا سره روابط ساتي یا چا سره روابط نه ساتي، دا به د خپل د افغانانو خپله فیصله وي. او همداسې بیا په دې برخه کې هم ورته مشوره ورکول شوه چې لکه څنګه چې یو نړیوال اجماع د افغانستان حکومت په دې برخه کې جوړه کړې وه، نو اوس هم د هماغو د منطقې د ملکونو سره او د هماغو دوستانو سره بیا هم مشورې وساتل شي چې تر څو دغه اجماع د منځه لاړه نه شي. خصوصا هغه داسې یو دا خبرې داسې یو خبرې نه وي چې منتها یو غږ جګ شو چې خبرې شروع شوې، هغه فشار نړیوال فشار چې په پاکستان باندې راغلی دی هغه فشار لرې شي او بیا بله ورځ بیا هماغه زړه خبره وي. په مجموع کې وویل شو چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، زمونږ افغانونه دا لرو، خو ضرور ده چې افغانستان او پاکستان هم سره روابط ولري.
اجي سي عبد المحمد، دغه د استقلال ارزي تمامیت خبره په کوم حساب شوې ده؟ افغانستان خو استقلال په رسمیت پیژندل شوی دی، ارزي تمامیت د دې مقصد څه؟
د دې مقصد دا دی چې لکه افغانستان د چا سره سیاسي روابط ساتي د چا سره نه ساتي، دا د خپل ثوابت باندې د خپل ملي ګټو په نظر کې نور سره وي.
یعنی دا د افغانستان استقلال او خود ارادیت ته باید احترام وشي، افغانان پویږي، حکومت پویږي او خپل اجرات پویږي، څوک ورته امر نشي کولای چې دا وکدامه کوي. ښه، پاکستان سره اکثره وخت د لارو بندیدل او دغه سه مسائل پیخیږي، د مهاجرو مسلې، د موضوعات څه مشورې ورکړی تاسو؟
خبره اوسه چې بلې او په دې باندې خبره اوسه چې لکه د ترانزیت مسله او د ګډ اقتصادي پروګرامونو موضوع او همدارس د افغانستان لار هندستان ته په ترانزیت باندې یا مثلا دیواګي بندر کې او همداسې مرکزی آسیا او دې ځینو ټولو ته باید په مساویانه تور باندې چې کوم چیرته د پاکستان لاري یا د پاکستان سامان د افغانستان نه راتېریږي او مرکزی آسیا ته ځي، نو د افغانستان سامان ته به اجازه ورکول شي چې هغه په پاکستان باندې تیر شي او هندستان ته لاړ شي.
بله، اجي سي عبد المحمد، یو بل مسله دغه باجوه یو خبره دا هم کړی و چې پاکستان د یو داسې میکانیزم طرفداري او ملاتړ کوي چې هغه د افغانانو پر رهبری وچلیږي او افغانانو پر رهبری جوړ شي. دا د سولې په خبرو کې د څه کوم خاصه مشوره تاسو ورکړی چې طالبانو سره څنګه سوله وشي پاکستان څه وکړي؟
دا مشوره ورکول شو چې طالبان افغانان دي، د افغانستان خلک دي، نو دوی سره دی د افغانستان تر لوري دا د هغوی سره خپل روابط ساتي او د هغوی د اعتراضاتو د انتقاداتو د هغې د وڅېړي کوم انتقادات چې رښتیا دي د هغې کې به د حل لارې ولټوي او نور به د هغوی د بیرته د خپل ملت سره د یوځای کېدو لپاره باید دا کوښښونه مستقل ډول افغانستان وکړي.
باجوه خو ویلې چې د تروریزم سره په مبارزه کې پوره همکاري ته چمتو ده، دغه خاصه مسله خصوصا چې افغانستان د دې نه ډیر سخت کړیږي او ولسی زوريږي، دلته تاسو مشوره ورکړه چې پاکستان په اول قدم کې څه ډول همکاري باید وکړي چې ثابت کړي چې رښتیا هم پاکستان د زړه له کومې همکاري کوي، عمل نه بې اعتمادي ورکشي؟
نو هغه هغه خبره هم دا ده چې د دلته دومره د تفاهم فضا جوړ شي او دومره شرایط برابر شي چې دوی دواړه دومره همکاري وکړي چې بیا د پاکستان لوري نه صدمه افغانستان ته نه رسیږي. همدا کار چې پاکستان وکړي دا غټ کار دی.
اجي سيف الدين محمد، ډېر تشکر کوم. ودا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د دغه هیواد ښځې چې د افغانستان په پرمختګ کې مهمه ونډه لري اوس مهال د خودکفایي په لور روانې دي. میرمن رولا غنی چې د لوړپوړو استازو یا سام د څنډې په دریمه غونډه کې وینا کوله، وی ویل چې په افغانستان کې ښځو د ژوند په ټولو اړخونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږل.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د کورنۍ او بهرنۍ لوړپوړو استازو یا سام د سنډې په غونډه کې د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې ښځو د ژوند په ټولو اړخونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو لا هم په دې برخه کې یوه اوږده او ستونزمنه لار په مخ کې پرته ده چې زیات کار او وخت اړتیا لري. د لوړپوړو کورنۍ او بهرنۍ استازو یا سام درېمه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه دوه ورځې دوام کوي او پکې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ژمنو په اړه افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب ورکوي. د دغه غونډې لومړی ناسته چې پکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ افغان چارواکو او له سلويختو څخه زیاتو هیوادونو استازو د نړیوالو ادارو او خصوصي سکتور مسولینو پکې ګډون کړی و، د افغان ښځو د پیاوړتیا بحثونو ته ځانګړې شوې و. د افغانستان لومړی میرمن د غونډې ګډونوالو ته وویل د دغه هیواد ښځې چې د افغانستان په پرمختګ کې مهمه ونډه لري اوس مهال د خودکفایۍ په لور روانې دي. هغې وویل که په ځانګړې توګه ووایو د افغانستان ښځې د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د ښځو وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. اوس دوی د اعتکال حالت څخه د خودکفایي حالت په لور روان دي. میرمن غنی زیاته کړه هغه کارونه چې په تیرو درو کلونو کې حکومت د زیربناو، ترانسپورت، برېښنا او د اوبو د مدیریت په برخه کې ترسره کړي اوس یې خلک نتایج محسوسوي. د لومړۍ میرمنې پر وینا له هغه ځایه چې افغانستان د نفوس له پلوه د نړۍ په کچه یو ځوان هیواد دی، د دغه هیواد ځوانان او په ځانګړې توګه ښځې په ډېره لیوالتیا هڅه کوي چې د خپل هیواد ښه راتلونکي ته کار وکړي. دغه راز د افغانستان لپاره د کاناډا د نړیوالو پروګرامونو د اجرایوي رئیس سترې سلاکارې ډینا هارپر وویل لا هم د افغانستان ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي او د پرمختګ پر وړاندې زیات خنډونه موجود دي. اغلې هارپر ټینګار وکړ چې کاناډا د افغانستان په اړه په خپلو ټولو انکشافي پروګرامونو کې د ښځو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی او هڅه کوي چې په دې برخه کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا له بهیر څخه خپل ملاتړ زیات کړي. هغه ویل دا چې په ټوله کې د افغانستان د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي، اړتیا ده چې د وزارتونو ترمنځ همغږي رامنځته شي او موږ په دې برخه کې له ټولو هڅو څخه په بشپړه توګه ملاتړ کوو تر څو له تاسو سره په دې برخه کې مرسته وکولی شو. د لوړپوړو کورنیو او بهرنیو استازو غونډه چې سبا به هم روانه وي، افغان حکومت خپل راتلونکي پلانونه نړیوالو ته وړاندې کوي او همدارنګه د نړیوالې ټولنې پر مرستو هم بحثونه کیږي. د افغانستان د مالی وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا غږ آشنا ته وویل د غونډې په دویمه ورځ به د حکومتوالۍ په تړاو په دولتي بنسټونو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه، د زیربناو پراختیا او لاسته راوړنو پر سر بحث او خبرې وشي.
د بروکسل د کنفرانس خصوصا هغه تعهدات چې موږ کړی وو نړیوالې ټولنې سره، د هغو تعهداتو د پرمختګ او د اجرا او د راتلونکي پلانونو په اړه بحث کیږي. نو له همدې امله د افغانستان حکومت هم بشپړ چمتووالی لري او بل مقابل نړیواله ټولنه هم په لوړه کچه په دغه ناسته کې ګډون کوي.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه افغان حکومت به په دې غونډه کې له نړیواله ټولنې سره د فساد پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو د سام غونډه له افغانستان سره د امریکا د ژمنو د تازه کولو یو ښه فرصت بللې ده. د امریکا له سفارت څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلي چې امریکا به په دې غونډه کې د افغانستان تر بشپړې بریا او په ځانګړې توګه له اداري فساد سره د افغان حکومت د مبارزې او د شفافیت تر راوستلو د ملاتړ ژمنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ دې مرکې ته چې د عامه اړیکو د رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی سره زموږ همکاري نوشابه آشنا مرکه کړې ده.
د سام د ناستې هدف څه دی؟
د سام د ناستې هدف دا دی، هغه ژمنې چې موږ د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالې ټولنې سره کړې وې، د هغه څخه یو کال تیر شو. د دغه یو کال په درشل کې چې کومره پرمختګونه سوي دي، د دغو پرمختګونو په اړه موږ نړیوالې ټولنې سره بحث کوو او تر څنګ راتلونکي پلانونه هم له دوی سره شریکوو.
د اصلاحاتو راوصل، د فساد په وړاندې مبارزه او په شفافه توګه د نړیوالې ټولنې د پیسو مصرف د مرسته کوونکو هیوادونو له لویو شرطونو څخه دي. افغان حکومت څومره دا شرایط پوره کړي دي؟ داسې د پام وړ څه شته چې حکومت لاسته راوړنه وبولي او نړیوالو ته پرې قناعت ورکړي؟
تر ډېره حده پورې موږ لاسته راوړنه لرو او سبا په دغه مجلس کې په ډاک لاس مجلس کې سره کینو. مالی اصلاحاتو په برخه کې، اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې، فساد سره د مبارزې په برخه کې چې د ستراتیژۍ ژمنه مو کړې وه، دغه د افغانستان د قانوني لخوا تصویب او سبا رسما نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. او نور چې موږ د اصلاحاتو په برخه کې د سکتور خصوصي د ملاتړ او د شفافیت د کومکونو د مسؤلیت برخه کې موږ مثبت کړنې لرو او دغه بعد سبا د افغانستان ملت او نړیوال ټولنې سره شریک کړو.
د سام غونډه کې د څلوېښتو هیوادونو استازو سره ناست افغان حکومت لپاره څه رقم یو فرصت دی؟
دا د افغانستان د حکومت لپاره مونږ دته یو بهترین فرصت ځکه وایو چې له یادې لارې مونږ کولای شو یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړنو او راتلونکي برنامو په اړه قناعت ورکړو، د دې ملاتړ ترلاسه کړو او یو ځل بیا د افغانستان د خلکو هغه واقعي غږ چې د دوی د لومړیتوبونو ښکارندوی ده د افغانستان د نړیوالو شوراکاو سره مطرح کړو.
آیا دا د نړیوالو لپاره مخ فرصت دی چې د افغان حکومت سره مخامخ کینی او د تیرو ژمنو یا د تعهداتو حساب کتاب غواړي؟
دغه ناسته چې سبا د مالی وزیر او د یونما د استازي په ګډه مشري ترسره کیږي د نړیوالو ټولنې لپاره هم فرصت دی ګڼل کیږي چې دوی د افغانستان د حکومت د کړنو له امله په رسمي او په گزارش په شکل خبريږي او ترڅنګ دوی چې کوم پروګرامونه د افغانستان د حکومت د راتلونکي لپاره لري هغه هم کولای شي د افغانستان حکومت له چارواکو سره مطرح کړي تر څو د همغږۍ په یوه فضا کې موږ هغه پلان چې د افغانستان د راتلونکي کلونو لپاره لرو په مثبت ډول تطبیق کړو او تاثیرات د افغانستان د خلکو په ژوند کې وګورو.
ډیره مننه عبدالرحیم صاحب کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR خبرداری ورکړی دی چې د ژمي در رسیدو سره په میلیونو مهاجرین په منځنۍ ختیځ کې د خطر سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل په جنوب کې د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره اداره وایي چې قریب 15,000 مهاجرین چې د سوریه او عراق نه راغلي هغه د منځني ختیځ په شپږو ملکونو کې دېره دي. دوی کې 4 میلیونه د سخت ممکنه ګواښ سره مخ دي چې دوی د راتلونکي سخت ژمنو مخکې ډېرو مرستو ته ضرورت لري، خو یره دا چې یوازې سلو کې 15% به د ضرورت شیان ولري. یو این ایچ سی آر وایي چې دوی تر اوسه قریب 215 میلیونه ډالر غوښتل شوي مرستې نه څلورمه برخه ترلاسه کړې. دوی د سخت یخنۍ، واورې او باران د خطر سره مخ دي. په دوی کې زیاتره د پلاستیک او موقتی خیمو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو ویان اندریج مکک وایي چې داسې وخت جمعې کې د خلکو خوندي ساتل پیسو ته ضرورت لري او پیسې نشته. هغه امریکا غږ ته وویل
You can easily imagine what people are willing to resort to. We are talking
here about possibility. موږ د ماشومانو نه د شاکه کارونه خستو خبره کوو. موږ د رزق لپاره د جنس د کاروبار باره کې اورو، خو دا د مسلو حل نه دی. موږ د وخت مخ کې ودونو د مشکل سره هم مخ یو. یو ان ایچ سی آر وایي چې دوی د خلکو نه نقد مرستې ورکول غواړي او د بې کوره خلکو سره د میاشتو میاشتو لپاره مرستې کول غواړي. د جمعې د مرستو دا پلان چې شپږ ملکونو کې آبادو خلکو لپاره دی، په دې کې زیات د نقدو پیسو دی او موږ د خلکو نه هیله کوو چې دا پیسې د ضرورت سره سمې مصرف شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د امریکا او پاکستان همکاري د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. قدر منو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه نظرانه یې سوزي تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات نروسته وی خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. د امریکا غږ اردو څنګه د یو سوال په جواب کې خاغلی ټیلرسن وویل چې پاکستان سره په ملګرتیا اعتماد لري او دا چې د پاکستان سره تعلق یې یوازې د افغانستان په وجه نه بلکې د پاکستان د ثبات په وجه دی.
About the future of Pakistan's government too.
خاغلی چیلرسن زیاته کړ چې امریکا غواړي د پاکستان حکومت قوي شي. هغه وویل پاکستان چې دننه د کوم مسایلو سره مخ دی هغه واضح د پاکستان مسایل نه دي، خو د امریکا مسایل هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا به د پاکستان سره د اړیکو کولو لپاره په هر کچه کار وکړي. امریکا به د پاکستان سره د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او په استخباراتي برخه کې همکاري کوي. په دې برسره هغه د اقتصادي مرستو یادونه هم وکړه. خاغلی ټیلرسن دا هم وویل چې د امریکا او پاکستان تعلقات د سیمې لپاره مهم دي. د یادونه وړ ده چې د لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ د سرګندونو وروسته د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو د دوه اړخیزو همکاریو په هکله خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ترامپ د افغانستان په هکله د پالیسۍ اعلانولو په وخت په پاکستان سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو چې پاکستان د خپل ملک کې د ترګرو ملاتړ پرېږدي که نه یوازې به پاتې شي.
او دا هم د ازادۍ د رادیو یو رپورټ. د افغانستان د کارګرانو ټولنه او د ولسي جرګې ځینې غړي پرله پسې رخصتۍ د هیواد پر اقتصاد او تحصیلاتو یو گزار کړي. د کارګرانو د ټولنې رئیس د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دولت باید پوه سي چې دا ډول رخصتۍ نه جبرانیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې د یوې ناستې لپاره باید عمومي رخصتۍ اعلان نه سي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر پورت کړي.
د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانولو د کارګرانو د ټولنې او د ولسی جرګې د ځینو غړو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي حکومت په دغه کار نه یوازې دا چې اقتصاد زیانمنوي او په سلګونو کارګر له کاره بې برخې کوي، تعلیمي برخو ته هم زیان رسوي چې دا ټول د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي رخصتیو ترڅنګ حکومت ځینې نورې رخصتۍ هم اعلانوي چې د خصوصي سکتور په ګټه نه دي.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز
په خوشنۍ سره مونږ شاهدان یو چې په یوه میاشت کې څو ورځې ملي رخصتي او داسې نورې ورکړل کیږي. سربیره پر دې چې دولتي ادارې رخصتیږي او کار نه وي، خصوصي سکتور ډیر زیان ویني. دا د افغانستان پر اقتصاد یو درون گزار دی او جبرانول هم ممکن نه دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د ناستې لپاره د چهارشنبې په ورځ یوازې په کابل کې رخصت اعلان کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي سبا پنجشنبه ده او د چهارشنبې او جمعې په منځ کې راځي چې له امله یې د دولت مامورین درې ورځې رخصتیږي او دا کار د دولت په زیان دی. دوی وایي دا ډول رخصتۍ زیاتې پېښې شوي او حکومت کله کله درې څلور ورځې رخصتۍ هم اعلان کړې، حال دا چې د دوی په خبره نور هیوادونه اقتصاد ته ارزښت ورکوي او د وخت له هر شېبې نه ګټه اخلي. د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي هغوی چې د څو ورځو رخصتیو په خاطر له کاره وځي د یوې کورنۍ نفقه هم ور په غاړه وي.
کله چې یو کانفرانس دایروي مجبور دی چې خلک ورته رخصت کړي چې مړه نه شي. زه هیله مند یم چې د دولت مشران پر خپلو مالیه ورکوونکو زړه ودردوي او فکر وکړي. هغه هیوادونه چې رسېدلي د مشرانو د کار محور یې اقتصاد او کار او زحمت و، خو زموږ د حکومت یو رهبر هم اقتصاد نه دی لوستی او نه ترې خبر دی. د دې له امله باید له دوی نه توقع هم ونه کړو چې اقتصادي مسایل درک کړي.
خاغلی بشردوست د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانول د زده کړو او تحصیل لپاره هم زیان رسوونکي ګڼي او وایي هغه ځوانان چې په خصوصي او دولتي ادارو کې تحصیل کوي هم له دغو رخصتیو زیان ویني. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی وایي هغه رخصتي چې د یو مناسبت له مخې په جنتري کې راغلي د دغه وزارت لخوا تنظیمیږي، خو کومې رخصتۍ چې د کنفرانسونو په خاطر اعلانیږي د دغه وزارت لخوا نه وي تنظیم شوي. بلخوا د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دا یو مهم پروګرام دی او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر لري. په ټولو ولایتونو کې کار روان دی، په کابل کې هم خدماتي ادارې، پولیس او روغتونونه او داسې نور پر خپلو کارونو بوخت دي. دښمن غواړي د دغو ناستو مانی شي. ملي او نړیوالې غونډې موږ ته مهمې دي او حکومت ورته امنیتي تدابیر نیسي.
له دغو انتقادونو او اندېښنو سره سره د جمهوری ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې د مهمو کنفرانسونو په ورځ د ترافیکو د ګڼې ګوڼې او ځینو نورو پیښو مخنیوی شوی وي، یوازې په کابل ښار کې رخصتي اعلانیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو سره اوسئ.